د اوتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړی چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مې میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه جزئیات هم نه دی ورکړی، خو یادونه کوي چې د اوتریش وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولې دي. باختر خبري اژانس چې طالبانی اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د روسیې یو توغندی بېګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفس سیمې په انکریوی ریه خارګوټی کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګیدلې چې لږ تر لږه لس کسانې وژلې دي. د کریوی ریه خاروال الکساندر ویلکولنن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې د توغندې له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ویلکول په وینا ښایي 15 کسان لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنټرولو لاندې بند پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ځل بیا روسیه ترورسي دولت وباله او په خپل ټلګرام پانه یو لیکل چې ترورستان به ونه بخل شي. په پام کې چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبډلې کې خپل دوهمه سیالۍ له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې پیلېږي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه او اخه چاره هم د 15 دقیقې بحث کور به مو زنوري اس نوري هم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته مختبرم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. د کمیټې د شنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نور موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسیزه انحصاری سیاست ته مخه کړي. په کندهار کې طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نشي کېدای. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوی چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګ د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایټکۍ ورته کښېښودل شي. د اعلامیې له مخې دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو تر منځ اختلافات موجود دي، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکرشاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوي دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللی دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته ستاسو میلما او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ تاسو خپله ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خبريږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغه سي عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی او رس کربلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنا امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل غو مسؤلیتونو لمخي هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی د موندنې بشپړې کیږي نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنه امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه و چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامی او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شوله تلونه کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغې نه اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د دې راپور اغیزو ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري، خو کراشو دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خبرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشران و اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قلم نوري ته، درنلم جناب همدر صاحب او تاسو د پروګرام تخنیکی هم کارونه اوریدونکو ته. په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، وګډيري خېلې دي او تاریخی کشاله لري. دې تاریخی کشالو تر شا زموږه تاریخی رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخاله سونه کار کړی دي، او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوګدیږي یا اوګدیدو خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پراس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځین خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږي نه لري. ډیر په غوړ د افغانستان خواخوږي منګه پټیر پینده تل اسکلو کې تاسو را ته وای چې څوک امریکا و، روس و، د چین هیوادونه و، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصلا په ګټه باندې قدم واخسته، ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده سب دازما پختنه زما پختنه ته مشخص آیا دا ډول راپورونو خبرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشري چې بشپړ واک وای پر لاس کې لري اغیز به پر وکړي چې خپل کړاوړ بدل کړي هغه پالیسی چې تر اوسه پورې دوی مخته کړی ده
دا د چې دغه سی او راپور د نه تایید شوی مستندات پر مبنا د دین خبريږي او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناتو او امریکا ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو او امریکا ته واک ورکړو ناتو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو او بی بنسټه بی ثبوت افغانستان په کې برباد شو بن لادن هم په افغانستان کې نو په بتاباد کې وژل شو افغانستان د خاور سره خاور شو ولسونه در په دره خاور په سره شو تر نه نه پوری زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکي هغه دستور هم ورکي په نړیوال سازمان کې تر دې د پوره کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې ده د ټول غربي نړۍ لپاره نه یعنی تر ډیره پیډه پوری دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې دی او د ګټو تحفظ لري بل شک چې افغانستان کې ډیره ستونزې شته بل شک چې طالبان کې د نن دی نهایت زیات ستونزې شته د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات کې موجود دي لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه دا ډیر زیات نیمګړتیا ولته شته خو په دغه اساس مو پی استلا د نړیوال سازمان د سیو شي تلمن وکی ته افغانستان ګواکې دی یو قومي جګړه یو ژبنی جګړه پاته تشویق یو بیايي دا د افغانستان د تاریخ سره د افغانستان د خلکو سره په ډیره تر جفاوی کداف یو کار د پاره یعنی په اور باندې پټرول اچول دا ډیره خطرناک کبینه د افغانستان د راتلونکي لپاره
منه دا صدات صاحب هم در صاحب د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده زبیح الله مجاهد دا رد کړی دي په عین حال کې ویلي دي چې په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی یو قوم محور سیاست غوره کړی او هغه د نویو ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی آیا ورسره موافق یاست
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې دا غړي په قومي بیس باندې ولاړوي ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې د سحری کرامسته شوې ده او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوس کړي دی هغه په قومي باندې باندې نه وو یا د قومي بلېوالتیا لمخې نه وو بلکې هغه د ایدیالوژي د مخې نه وو چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه و په دې اساس باندې په ګډ ګډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقه مند وو د دې سره یو ځای شوی دی او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک اورډل کې خلک شته نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روخانه شته دي
هم در سبب د غراشو د طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د خزوونجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راش د خبره ته د ټولګډونه حکومت چې نړیواله غوښتنه کوي کچېره تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې او ایدئولوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه ده بلکې د یوې ایدئولوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړې شوی دی تاسو ګورئ ټول ادارات یې هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي هغه تقریبا د یوې ایدئولوژي خلک یا هدا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیری کی چې دی هغه نصب شوی دی نو نه دا غره چې دوی ټولې چارې چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی یعنی مسلکی خلک د دوی په کابینه کې د دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نتر سره وکړي نو په دې اساس باندې د دوی د حکومت نه وازی هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي هغه فکر کوي انډول نه لري یعنی معنا ټول شمول نه دی بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم موږ وینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی نو په دې اساس باندې
دا خبره کولای شو چې کار اهلی کار ته نه دی سپارل شوی او دا خبره تر اوسه لکه دوی هم چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي او خلکو ته واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې، دا د ښوونځیو دروازې چې دي همغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک و کډوالۍ ته مجبوره کېږي، نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کېږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورځ تر بلې دغې ځای نه ایستل کېږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې یو انحصار شته دی، خو دا انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري، بلکې له بده بخته دغه یو بڼه لري چې دوی یو ایډیالوژیک انحصار چې دی هلته رامنځته کړی دی.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې، ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوې دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګري ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوې، طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینې غړي ګمارلی دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، پخوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګري ډلې په دې هیواد کې فعال دي، خو دا ځل ویل شوي چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګري ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي، په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توتی زیږولي او کړي دي. په افغانانو باندې، په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسائل د هر چا خپل ده، د ایدیالوژۍ مسائل د هر چا خپل ده. موږ د کین اړخ او د ښي اړخ ناسالم رقابتونو قربانیان شو، اولس په استازیتوب زه کومه خبره کوم. نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زه د دغه ډلو شتون نشم ردولی، ځکه په ګاونډ کې زه بیا هم هماغه ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټو دپاره تر ډېره بریده پورې تلای شي. ایران حاضر کیاس تاسو واورېده چې څو وخته مخکې د دې دپاره چې افغانستان کې هر څوک وي، که دا نننی طالب دی، که دا پرونی جمهوریت و کابل پرونی د ډاکټر نجیب الله نظام و، که څوک د افغانستان د ملي ګټو دپاره قدم پورته کوي، خامخا ګاونډیان هغه ته په ښه نظر نه ګوري او مختلف پلمې ورته جوړوي چې هغه به رانړوي او څو ځلې راونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړی سره ده چې د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړي او هغه مې د یو منطق په اساس کړي، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړي. لاکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ څه امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کېږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید ړنګ شي. تاسو په تېر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو، د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو. او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوالو وکړو. دا که دا نړیوال سازمان شتون لره، په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی و، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې و؟
ساده صاحب، مننه. همدر صاحب، تاسو پکې وایي لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره یې ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري، هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه ده چې د ډېرو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی، او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو، دې ته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله کچېرې نړیوال ور سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونکړي یا استخباراتي معلومات شریک نکړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو د خوانه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یو سمبول لاندې خپل هدف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي او هغه تنلارې فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي. یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري، لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټول هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګرو ډلو موجودیت په خپل تاسو دیمن ظواهري دي مرموز مړینې نه خبر یا چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسیدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي او د هغوی حتی تصویرونه او ګزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي. نو د هغې موجودیت خو ردېدلی نه شي، لیکن دا چې د دوی زور نه پرې رسیږي یا پرې رسیږي هغه بېله مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده. نو د دوی کچیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایدیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کېږي. نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب ساده ست تاسو به هم در شو تاسو غواړم او پوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه ورسای راپور خپور کړی، هم دې کمیټې د طالبانو پر لزګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولی دي. تقریبا شمیر شاوخوا 850 تر رسیدي، په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي. طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلې. د طالبان حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وېستل شي ترڅو وکولای شي چې نړیوال ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خبر کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لری شي؟ همدر صاحب تاسو مهرباني، بیا به ساده صاحب تاسو درشو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلې کیږي، د دې په ځای چې سمې شي، د دې په ځای چې ځنې یعنی شاتګونه یا نرمختونه د اوسنی رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي، مقاومتونه کیږي، یعنی معنا په خپل هغه پخوانیو دریزونو باندې، په خپل هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویشلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولی وو، په مغه یعنی ساری فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره ونړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط ثابت شول. نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې له خوا کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولې دومره تون
غبرګون و دې اعلامیه ته و دې فضا چې یو نرمه اعلامیه خبره شوی وای او یو د جوړجاړي لار مخ چا چول شوی نو زه فکر کوم چې ورس تربلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې هغه به هم کم شي او وضعیت بل بدبخته ډیر زیات خراب شي
مننه هم در سب صدا سب تاسو وای پکې
مننه کورودان لبد مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دواړه خو کې نیمګړتیا وینم په ځانګړي توګه دغه د دوهی قرارداد اصلي لامل ده د دوهی قرارداد د تیر نظام د سقوط اصلي لامل شوی ده بغیر د کوم ګارانټی نه بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنۍ حالت هم چشته د دغه نیمګړتیا او کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپل ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي په ځانګړي توګه امریکا او د متحدین نو طالبان ته هم په کار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ترجمان دي او د افغانستان راتلونکي روحانه بسیا غواړي تر ټولو د مرخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړي دا هغه ته دروازې خلاصې کړي د تعلیم او د کار او دغه ترڅنګ دغه نورو پالمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پالمو د پاره د لار نه خلاصې د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان تر نه راځي زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې ریټوادونو لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې او بل جګړه پر افغانستان وټپی چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې شي
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبري وکړي
بل چادا زما مین نه دغه مین د بل چادا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا کولې یې ادا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا اوس عمر مې واخست مې انګړ مې ورختا دا کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا